کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی، نشي کولی د دې هېواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری لیکلي 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د دې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری پر ټویټر لیکلي طالبانو د کره راپورونو له مخې د کابل پوهنتون له لیلیې هزاره نجونې ایستلي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څه موده مخکې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د څو نجونو د ایستلو علت د لیلیې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټر له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت، د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15,000 ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدرو موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روږدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ښاغلي فراهی په وینا د یوې احصایې له مخې په افغانستان کې د معتادانو شمیر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان من هم پکې دي. متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایي مدافع د پخواني سیستم پر ورکولو غور کوي. څو وکولی شي د هغه پر مټ د روسیې د بې پیلوټه الوتکو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو دی. هاک د سټینګر میزایل یوه پرمختللې بڼه ده چې له ځمکې هوا ته منځني واټن ویشتونکي میزایل شنډوي. له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، متحدو ایالاتونو له کیف سره د 12.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې ده. او د ایران حکومت د ښوونکو د ټولنې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند، جعفر ابراهیمی په 15 کاله او محمد حبیبی په 4 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې موکلین یې له هېواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د ټولنې فعالان 3 میاشتې مخکې او د هېواد په کچه د ښوونکو له اعتراضونو مخکې نیول شوي او له اونیو وروسته په پټه اوس ایوین زندان ته لیږدول شوي وو. رسره وسی قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د خبرو جزئیات ترکو.
هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع وو چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر مخ باندې خلاصېږي، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
نن پوره 400 ورځ ده چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه هم یو راپور لرو. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن د ناروې په غوښتنه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو په مرسته د زلزله ځپلو کورونو د رغونې چارې روانې دي.
د روټ په باره کې چې میشته را دغه وشي چې د روټ سام شي او وشي، او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي به تعلیم یي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بس کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګېدلو محدودیتونو موضوع څېړو.
سری پالیسیان چې طالبان راوېستلی کوم کسان چې د دوی ملاتړی کول خپل طالبان د دې رقم پالیسیان سره دوی هم خوشاله ندي او مخنیوي کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. هم د دې خبرونه لمړی موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځنګړې استاذ رینا اميري ویلي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور تروندې نشي کولای د دې هواد د نیمایي وګړو لزده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړې. میرمن اميري پر ټوټر لیکلي څلور سو ورځې کېږي چې طالبانو نجونې خوونځي ته لټلو منې کړې دي. د هغې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او همداراز په خاص ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کېږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور واورئ.
د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې خوندې سوي دي.
عادله د کندهار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای طالبانو یې ترې شرعي او انساني حق اخیستی او هر ورځ دې ته په تمه وي چې کله به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي.
موږ خپل حق کوم حق شرعي حق چې موږ هغه له لاسه ورکړی دی. هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر لو پر مخ باندې خلاصېږي او موږ به ځو یو ځلې به بیا خپلو هیلو او ارمانونو ته رسېږو، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
دا نږدې د هغو درې میلیونه نجونو غږ دی چې طالبانو پوره څلور سوه ورځې وشوې د ښوونځیو له تګ راګرځولي. د طالبانو د پریکړې ته په افغانستان کې د نن او په نړیواله کچه هر ورځ غبرګون ښودل کیږي. تازه د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبانو نه یوازې دا چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، بلکې د دوی لوړې زده کړې مخ په زیاتېدونکي توګه له خنډونو سره مخ کړي. اغلې اميري نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په لیکنه کې په ځانګړي ډول هزاره نجونو ته اشاره کړې او وایي معتبر راپورونه شته چې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلې هزاران جونی وستلی او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د یادونه ده چې په دې تړاو یو شمېر محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته اعتراض هم کړی او ویل یو چې له لیلی وستل شوې نجونې چې شمېر لزګونو ته رسیږي د همحال د استوګنې زائد نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د خپلو دوستانو او نورو محصلانو په کورونو کې اړولې دي. د میرمن اميري په خبره د راپورونو پر بنسټ جونو ته د یو شمېر ځانګړو پوهنځیو د انتخاب اجازه هم نه ده ورکړل شوې، ځکه طالبانو دوی ته ویلي دا پوهنځي سخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي استازي زیاته کړي داسې مال چې طالبان د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ادعا کوي خو نشي کولای د افغانستان د نیم نفوس په زده کړو او کار سترګې پټې کړي. نوموړي ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره کلیدي ده. د طالبانو د پوهنې وزارت له ویان عزیز احمد ریان مو وپوښتل چې نور څومره وخت ته اړتیا ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ستونزه حل شي، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول په اقتصادي، کلتوري او مذهبي مسایلو پورې تړلي بللي، هغه بهانې چې افغانانو او ترخوای ګڼو دیني عالمانو رد کړي دي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت نوی ټاکل شوی سرپرست حبیب الله آغا ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په یو ترتیب کار کوي، هغه ترتیب چې د تیرو څلور سوه ورځو له تیرېدو وروسته هم ترتیب نه شو. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ د طالبانو لخوا تر څلور سوه ورځو د نجونو د ښوونځیو بندول د شرم وړ بللي. د دې استازولۍ په رسمي ټویټر نن لیکل شوي څلور سوه ورځې وشوي چې طالبان د زده کړو له نړیوال حق څخه انکار کوي او یوازې نجونې هدف ګرځولي. ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ زیاته کړې دا ستونزه باید نوره پای ته ورسیږي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ښوونځیو ته د نجونو په تلو بندیز لرې کړي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز په څلور سوه مورځ د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې طالبانو سربیره پر دې چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، ترخواه د هغوی د لوړو زده کړو پر وړاندې هم خنډونه جوړ کړي دي. د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز د څلور سوه مورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې یو ځانګړی راپور هم لرو او ردو ته راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ناروې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې د دایمي استازولۍ لوري په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې دا غونډه به د بندو دروازو تر شا جوړ شي او د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه پر بیلابیلو مهمو مسایلو بحثونه وشي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارژ دفیر کیرن دیکر ترکیه ته رسیدلې ده او ویلي دي چې هلته به د افغانستان په اړه له بیلابیلو افغان لورو سره خبرې وکړي.
ناروې د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې دایمي استازولۍ په دې اړه په یو خبر کړې خبر پاڼه کې که څه هم د دغه غونډې دقیق وخت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو پکې بحثونه وشي. په اعلامیه کې راغلی دي یونما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازولي کوي څنګه کولای شي چې افغانان او سیاسون سره همغږي کړي، او دا چې امنیت شورا څه باید وکړي چې په افغانستان کې داسې یو جوړښت چې د ښځو او ټولو افغانانو غږونه پکې واورېدل شي رامنځته کړي. په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه وربلل شوي دي، خو د ګډون کوونکو هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي. د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لیوه کال زیاته موده تیریږي. په دې موده کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکول کیږي، او حجاب هم پر دوی اجباري شوی دی. د دې ترڅنګ پر طالبانو تور دی چې د دوهې د هوکړې خلاف یو ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. د یادونې ده چې ناروې د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې طالب چارواکو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه چې د یو شمیر افغانانو له انتقادونو سره مخ شوه. نیوکې دا وی چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، او د دوی په خبره په نیمګړتیاو یې سترګې پټې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارژ دفیر کیرن دیکر ترکیې ته رسیدلې او هلته به د افغانستان په اړه له بیلابیلو افغان لوریو سره خبرې وکړي. اغلی دیکر پر خپل ټویټر لیکلی ترکیې ته د دې لپاره تللې ده چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاسینو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د هغه ناستو دوام دی چې تدابیر یې تیره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی، او دوی پلان لري چې په نورو سیمو کې هم له میشتو افغانانو سره خبرې وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې د ناروې د ناستې او دغه شان د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د شارژ دفیر د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د هرې هغې غونډې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کنټرول او افغانانو سره د مرستې په تړاو جوړیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ناروې ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې او چین د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړوي او تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي، خو دا غونډه به د بندو دروازو تر شا وي. د راپور د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم په تفصیل کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. پر دې سربیره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مسایل هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او یو شمیر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. چارواکي وایي د دې کورونو د جوړولو چارې به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړې شي او په بې سرپناه کورنیو به وویشل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یا یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې میشته راده وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم شتانه سبق کیت شاو نه دیویلي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې دې جملې د 1250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي تصویر
یې کوم دروان دی باید رسیدلی کې باید شروع یې ونیم سو په دغه کې ان شاء الله کارونه جوړ دي. ډېر ډېری کار یې خلاص ده او دوه نیم سوه یونیسر ته پاتې دي چې هغه کار اوس چا ته څنګه رسېدلی چا ته ژغد رسېدلی چا ته ډبل رسېدلی ان شاء الله دا نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دی وی کله یې خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغه ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر من اوریدون که ورانده پخپروانه که دا افغانستان دا روانو چارو پا اره نور را پرون هم لرو خو او سوردزو نریوالو مسائلو تا. دا برطانیا دا محافظه کارگوند نوی مشر ریشی سوناک چه دا هواد راتلون که صدرازم بوی وایي هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی او یووالي او ثبات ته اړتیا لري. سوناک بیګا ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې دا څرګندونې وکړې. ریشی سوناک تر لیز ټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه واخیسته او ژر به د برتانیا د صدراعظم په توګه خپله دنده پیل کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغو ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک له لیز ټرس هم ستاینه وکړه چې د دې خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 20 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدل دی. لومړنی آسیایي ټبرې او غیر سپین پوسټ بریتانوي دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د دې پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1960 میلادي کال کې له ختیځ افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزاني رئیس او مالی وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنټین کې وو د بریتانیا اوسیدونکو ته د عالم راستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او لا ماغه وخت د غنو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډي او په څکم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړي او خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري او سم قدرمنو اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړی دی. واشنگتن ټایمز راسپانې د متحده ایالاتونو د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند د غړو د هغه پلان په اړه یو مطلب خبر کړی چې وړي پر دیموکراتانو د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ مسله را برسېره کړي. د ورسپانې د راپور لمخه په داسې حال کې چې د کانګرس غړي پر روان کال کې په دې اړه څېړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوریت پالو غړو ولسمشر بایدن ته ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو په اړه اسناد د راتلونکو څېړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګې کې د ټکساس استازي جمهوریت پال مايكل مکال پر روانه ونې کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ته ویل چې له افغانستانه د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. مقال چې اوس مهال د هیوادنی امنیت د کمیټې مشر دی خای د استازو جرګې راتلونکي مشر وي. په مطلب کې راغلی دی چې سپینې مړۍ د خاغلی مقال د غوښتنې په اړه د تبصره لپاره د واشنگتن ټایمز پوښتنې ته ځواب ونه وایي. له افغانستانه په بینظمۍ سره د سرتیرو وتل هغه موضوع ده چې جمهوریت پال ګوند د ډیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ د لوی نیمګړتیا په توګه یادوي، خو ولسمشر بایدن ویلي دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو یوازینۍ لار وه چې پایلې مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ کړی و. د واشنگتن ټایمز مطلب زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو په بهیر کې د ګډوډۍ لکبله ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اگست په دیر شمه ووتل او په پایله کې طالبان سم دستي پر افغانستان واکمن شول. بزنس ستاندارد خبرونه د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه چې وایي په 2021 کال کې د افغانستان اقتصادي رکود شل سلنه وو یو تحلیلي مطلب خبر کړی. د نړیوال بانک پر راپور کې راغلی چې که څه هم د افغانستان اقتصاد له نویو واقعیتونو سره د ځان سمولو لپاره هڅه کوي، خو بیا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک کې د افغانستان د څانګې مشر ملندا ګوډ د تلپ وویشتمه نیټه په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې له نړیوال اقتصاد څخه جلا کېدو د افغانستان لپاره لوی خندونه رامنځته کړي دي. بزنس ستاندارد لیکي د افغانستان اقتصاد ډیر زیات کوچنی شوی او د خلکو کاروبار او اقتصاد اوس تر پخوا له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په تیرو څو باندې څوارلس میاشتو کې د افغانستان بانکي سیستم سخت زیانمن شوی او د نړیوالو په مرستو کې چې د افغانستان اقتصاد پر متکی و کموالی راغلی. بزنس ستاندارد د میرمن ګوډ د هغه وړاندې زیادونه کوي چې وایي په افغانستان کې د جنسیت په اساس محدودیتونه باید لري شي، په عامه مالی خدماتو کې زیاتوالی راشي او د پنګونو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي، څو په نتیجه کې پر مالی سکتور اوسنی محدودیتونه لمنځه ولاړ شي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د لړم یا عقرب دریمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د خوندزیو د تړل کېدو څلور سو ورځې پوره شوي. په دې موده کې طالبانو د دې خوندزیو د بیا پرانیستلو لپاره بیلابیلې پلمې وړاندې کړې دي. د بشري حقونو فعالان د طالبانو دا پریکړه غیر عادلانه بولي. طالب چارواکو په دې موده کې بلا بلې څرګندونې کړي دي، خو اوس د ازادۍ رادیو د خبریال پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
چرا په مکتبای ما را بسته نگه داشتن؟
دا د هغې زده کوونکې پوښتنه ده چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دا د څلور سوه ورځې کېږي چې په کور ناسته ده. دیانا وایي د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو د نجونو ښوونځیو دروازې وتړلې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي له زده کړو محرومه پاتې شي.
ما ځینې ګران استم کې
موږ له دې اندېښنه لرو چې ښځې بې سواده پاتې شي. دا د میرمنو له برخلیک سره لوبه ده. ښوونځي باید پرانیستل شي. موږ نه غواړو چې بې سواده پاتې شو.
ما نه مې خواهیم بې سواد بمانیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانه د پښتون په څیر ورته پښتون ته بیلا بیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیرونی په ترکیه کې د مدارس او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د تک پاړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې ورکړه. د دغې طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم بیلابیلو طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث ګڼلی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو څلور سو ورځو کې په افغانستان دننه او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دي. د سنبلې په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو دوه اونۍ ښوونځیو ته ولاړې، خو طالبانو بیرته د ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګونونو سره هم مخ شوه. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد هغه مهال په یوې خبري ناسته کې وویل دا به وڅېړل شي چې د ښوونځي د چا په امر پرانستل شوی و. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له ویناو اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو قرباني شوی وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی د میزان میاشتې په 15مه د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانستل شي. هغه وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی، خو په همدې ناسته کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی، خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د ښځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت په رڼا کې وي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقونو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقونو نقص بولي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د ښاغلي مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تیرونی په ترکیه کې د دینی عالمانو په ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه کړی وي، خو خپل ښاغلي مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی.
د نجونو پر تعلیم د څلور سو ورځو د پوره کېدو په اړه د ازادي راډیو راپور مو اورېده. د ازادۍ رادیو د څلور بجو په خبرونه کې د دې راپور مفصله بڼه هم اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو، همداراز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به هم بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې. ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د لیول سوالی د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالیول سوالی د لوی مند ریګریشن سیم کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په اړه کې، نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کال دلته د خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولې دي. نو هله می دادا چې دې سیمه ته پام لرونه اوس.
نوم می محمود درنګرار ولا شرزاد ول صالح سره پاړي کې یم. د افغان بنگلورټونو د لپاره باید د سی یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرې کړ شوی دا چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیشتل منادي او یا په کم پیسو باندې اخیشتل کیږي. باید د افغان بنگلورټونو په مقابل کې دا سی پرې کړ وشي.
زمونږ د مرکزی دولت نه دا خواسته. امن الله جان لایک کلمن دی د شکرګر شهر د بولان د سیمې سره د غزما شغ د طالبانو تر چارواک په سور ورسوي چې موږ ما یبن خلګي د غزما موږ ما شي کم کړی دی دوی د میاشتې درې زره ورکی هغه یو ګونی وړه په پنځینیم سره په شپږ سره ده او یو ډبه په درې زره ده. نو دا موږ چر څنګه پکېش موږ دا غیلې د چې پراتونکو کار کې د غزموش ماش ولړ کې د غزما ژغ دي ټول مې بن واوري خپل ژغ دي ټول پورته کې چې د غزموش ماشيات دی ولړ کې.
نو محمد قاسم له هلمن ولایت ته چې کول خلی سر سر پاري کې مالغه زمر خدای سپاره ده دا سه سره خراب ده نه یو والله تر تیرې او په انستګرام مسلمان دا سره سترې نه عمر سره سره کینه هیڅ هم نه سره کی دغه موږ خبر چې طالبان تر ورسه شي دغه چمو کې نو هغه راته یې نو وبره لري چمو هیڅ اعلان نه راو او په څه دسي او نو مرسته را سره کې نور ځین ته ورشي نور خاطه نه ورشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي،